کاله مخکې د بوکو حرام د وسلوالې ډلې لخوا پر یو ښوونځي له حملې وروسته تختول شوی دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم نظریف نظر سرمو پدې خبرونه کې هر کله کوم د دلوی پاتې وشتمه د افغانستان د سیمیزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې په وړاندیز او د ولسمشر اشرف غنی په منصوري لوګر لغمان کندوز فراه او میدان وردګ ولایتونو ته نوی والیان معرفي شول. د سیمیزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وی د بادغیس والی انور خان اساق زی د حلیم فدایی پر ځای د لوګر والی ټاکل شوی دی. د فراه خوانی والی ډاکټر شاه جهان د میدان وردګ والی ټاکل شوی. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د کندوز د والی په توګه ټاکل شوی. آصف ننګ چې پخوا د فراه والی وو او د پوهنې وزارت مرستیال وو د لغمان د نوي والی په توګه ټاکل شوی او عبداللطیف ابراهیمی د سمنګانو والی ټاکل شوی دی. تر دې ټاکنو او تبدیلوی وروسته د سمنګان ولی عبدالکریم خدام لدې اعلان سره مخالفت وکړ. د ازادي راډیو ته وویل
نه ما خو کوم هدف شخصي ما نیست که ما خودم د طلبه وظیفه باشم یا علاقه مند از وظیفه باشم. ما طوری که شما در جریان هستین با اساس تفاهمی که بین جمعیت و دولت صورت گرفت بود با ما اساس ما معرفی شدیم. با اساس این مسئله که صورت گرفت دیگه مردم هم قوم های ترکمن هم مخالفت خود اعلان کردن و مردم سمنگان هم مخالفت خود اعلان کردن. روی همه اساس ما این نظر شخصی ما نیست، فقط نظر مردم بوده که برای فعلا مخالفت اعلان کردیم و گفتیم که منتظر فیصله مردم و فیصله رهبر جمعیت هستیم.
که څه هم د سمنګان د والي د ستونزه هواره شوه او نوی والي د ولایت ته ورغی، خو وروسته تر دې چې د بلخ والي عطا محمد نور د حکومت دا فیصله رد کړه چې دی له ولایت لرې شي، دا مسله را پیدا شوه. د بلخ والي لا هم پر دې ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت د فیصلې له مخې ارګ دی نشي لرې کولی. دا موضوع له څو میاشتو را په دې خوا پر خپل حال پاتې ده او ښاغلی نور په مزار شریف کې خپل کار مخ ته وړي. د بلخ والي چې ارګ وایي استعفا یې کړې، استدلال کوي چې د ده له لرې کېدو سره به په بلخ ولایت کې امنیتي وضعیت کړکېچن شي. د ازادۍ په څپو کې د پروګرام کې له لویه سره د افغانستان په ثبات کې د والیانو پر نقش خبرې کوو. دوی څرنګه کولی شي چې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي؟ نظر سه؟
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای طاهر زهیر والی صاحب ولایت بامیان با ما هستن یک برای چند لحظه، همچنان محترم آقای عبدالعلیم فدایی والی اسبق ولایت لوگر رو کوشش میکنیم با تعداد از والی صاحبای دیگر ارتباط برقرار شود. همیال آقای طاهر زهیر فعلا در خط تلفن هستن. بله آقای فدایی میگن شما هستین، میشنین صدای ما را؟
بله
صدای ما رو میشنوید؟ بله، یا خوش آمدین به برنامه سیب.
تشکر به شما و به تمام شنوندگان رادیوی محترم شما و همچنان کارمندان شما سلام های خود تقدیم می کنم.
فیدیس محترم، خبرونه تا شراغلی او کچر تا لطاسو دا پشتنه وکوسی کلسی دا سیمیزو ارگانون خپلواک اداره اعلان وکرد چه تاسو دا لوگر لولایت لرشوی است. گمان کم چه تاسو دا پایل که دستی دا دی هرکلی وکرد، د دې هرکلی اصلي علت څه و؟ آیا تاسو غوښتل چې په حکومت کې بل دنده ترلاسه کړئ او کنه له دې پریکړې سره موافق وئ؟
اصلا زه د رئیس د جمهور په یوه حکم مقرر شوی یم او په یوه حکم لری شوی یم. کله چې زه د عزل او د نصب حکم منم، نو باید عزل حکم هم ومنم او د اساسي قانون پر اساس باندې عزل او نصب د والیانو او لوړپوړو چارواکو د دی ولسمشر صلاحیت، حتی په سیاسي توافقنامه چې دی ملي وحدت د حکومت ترمنځ شوی هم ده، هغې کې هم دا صراحت موجود دی چې د اساسي قانون پر بنسټ به دغه تغییر او تبدیل عزل او نصب صورت مومی. نو کله چې یو والی چې هغه د اجرایه قوې پر راس کې د په محلي اداره کې او هغه له قانون نه سرغړونه وکړي، هغه به څرنګه عام وګړي د قانون منلو ته قایل کوي؟ له بل پلوه کله چې زه قانون اساسي نه منم په عمل کې، یوازې په الفاظو کې زه ومنم، نو آیا زه به د سولې لپاره هغه مخالفین چې هغو ته زه اساسي قانون د یو 15 کلنې دورې او د یوې ملي وثیقې په توګه باندې د شرط په توګه باندې وړاندې کوم، هغو ته به زه څرنګه قناعت ورکوم د میز په سر باندې چې تاسو سولې ته راسي او اساسي قانون ومني؟ او دا په داسې حال کې چې ټولو سیاسینو په شمول دي هغو والي صاحبانو چې دا اوس د رئیس جمهور حکم نه مني، ټولو دا خبره کړې ده چې اساسي قانون د سیمې په کچه باندې یو بې سابقه او یو داسې قانون ده چې په سیمه کې دا بل سیال قانون نه لري.
فدایسه محترم،
یو والي چې د نظام پر راس کې ده.
بله او بخشید چه خبر موقت کم فیدایس محترم.
بله بله.
که چرته د ملی وحدت په توافق نامه کې د والیانو د عزل او نصب په برخه کې وضاحت موجود وي، نو ولې ځینې والیان مخالفت کوي؟
زه فکر کوم چې اول خو مخالفتونه شاید مختلف عوامل ولري، یا خو دا ده چې دا خلک سیاسي ندی او یاد ده چې د دولت او حزب ترمنز فرق نشي کولای. زموږ یوه لویه ستونزه دا ده چې کله نا کله له دولت نه حزب جوړ شي او له حزب نه دولت جوړ شي. نظام چې دی، نظام خپل اصول لري او حزبي اصول متفاوت دي. هغه په نظام کې د هر فکر خلک، د هر ډلې خلک، د هر څوک چې د افغانستان په جغرافیه کې اوسیږي، ولو کستا مخالف هم وي، هغه ټول به د اساسي قانون او د نورو قوانینو په رڼا کې هغو ته غاړه ږدي. په داسې حال کې چې په تنظیمي برخوردونو او حزبي برخوردونو کې هغه بیا نور قوانین دي، نور طرزالعملونه دي چې هغه خپل ځان ته یو تګلاره لري. او یاد ده چې دغلته د سیاسي امتیازاتو د اخیستلو لپاره لاس پښې وهي، او یا خو دا ده چې شاید ډېرې ژورې شخصي غوښتنې په دې کې نغښتې وي، ځکه چې په اساسي قانون کې د محلي سیمیزو ارګانو د خپلواکې ادارې په پالیسۍ کې دا لیکل شوي دي چې یو والي تر درې کلونو پورې درې کلونو وروسته کولای شي چې هغه تغییر و تبدیل شي، لکه په نظامي مامورینو کې او په عدلي او قضایي کې. په نورو کې ترفیع، عزل، نصب د مامورینو ذاتي چې کوم قانون دی، طرز العمل د پوغه، هر یو کې د هر سړي مسائل معلوم دي. مثلا یو سړی 15 کلنۍ ته رسیږي یا 16 کلنۍ ته یا 35 کلنۍ ته هغه تقاعد ته سوقیږي، نو هغه به وایي چې زه تقاعد په دې نه منم چې زما حزب باید ومني. دا خو فدایي صراحت لري. زه فکر کوم چې بل خطرناکه موضوع تاسو ته وایم، ځکه په سر کې تاسو ورته اشاره وکړله، ځکه دا موضوع ستاسو دا ده چې د والیانو لور په سیاسي ثبات کې. ګورئ، زه یو څه درته وایم چې کله د یوې محلي ادارې چارواکی قانون نه مني، د رئیس جمهور حکم نه مني، او هغه له نورو لارو نه غواړي چې سیاسي امتیازات ترلاسه کړي، دا په حقیقت کې د نظام د ننه نه د نظام د تضعیف کولو ډېر خطرناکه هڅه ده. او دا داسې معنا لري چې وسلوال مې له سنګر نه نظام تضعیفوي او دغه رقم مخالفین مې له دفتر نه، نو د دوی ترمنځ
فدایي صاحب محترم، بله،
من سره دي چې هغه اشتراک د نظام د تضعیف په معنا ده.
بله فدایی صاحب، بسیار تشکر. بازم نوبت برتان میرسال محترم آقای محمد عمر صافی که والی اسبق ولایت قندوز بودن، اونا هم با ما هستن. خوش آمدین آقای صافی به برنامه.
تشکر، زنده باشین. سلام با شما و به همکارای برنامه و کسایی که در برنامه اشتراک کرده باشین. عزیزی برنامه شما.
بله، خب صافی صاحب دیروزا والی صاحب دیگه صاحب بسیار زیاد نام کشیدن، بسیار زیاد مشهور شدن و موضوع روز بیخی تحت الشعاع قرار دادن. یعنی بر ما هم جالب از آقای شیبر که در فیسبوک هم امی لحظه که ما چند اعلان هم ماندیم 60-70 تا کامنت تنها در بخش دری است، در این موضوع بسیار علاقه گرفتن. از اون خاطر صافی صاحب محترمی جار جنجالا سر چی موضوع است، مشکلات در کجاست به نظر شما صاحب؟
به نظر ما این چند نقطه اساسی را باید سرش بحث بکنیم. یکی از مشکلات های عمده که هست او یعنی اعتبار نظام است که متاسفانه از شروع مشکلات بین خود حکومت یعنی کابینه یا دکتر عبدالله و دکتر غنی ای آیستا آیستا یک شکل به خود گرفت که یک نوع از الهام شد برای دیگران که هر کس احساس یعنی خودمانی کنه و کوشش کنه که خود در اینجا مطرح بکنه و یک شکل حکومت مرکزی را تحت سایه قرار بگیره. به نظر ما این کارا وقت میتونه که کنترل شوه که حکومت مرکزی تمام مشکلات درونی خود یک طرف بگذاره و کوشش بکنه که نظام به صورت دقیق و منظم کنترل کرده بتنه. در نظام امنیتی یک چیز است، یک مقوله است که اگر هرگاه پشک نباشه موش رقص میکنه، یعنی یک در این میسی یک چیز است. هر حکومتی که اگر از مرکز به چندین دسته تقسیم شما و هر وحدی به یک کسی ارتباط داشته باشه، این طبیعی که ایتو مشکلات را به وجود میاره.
صافی سه محترم او بخشی اندغه موضوع مخ که فدایی صاحب دا توضیح کرده سی در ملی وحدت د حکومت پا توافق نامی که صراحت موجود ده چه والیان باید ده ارگ او ده ملی وحدت د حکومت د چارواکو لپریکلو سر مخالفتو نکلی، که چرت دست شای وی نو بیاولی باید مخالفتو شی؟
خو ګورې دغه نظام چې دی، د نظام دغه چارواکي هر د یو سیستم دی، سیستم چې دی د زنجیر په شکل یو په یو قد بل حلقې پسې سره تړلی وي او دوی یو د بل نه زده کوي. نو که چېرې یو ځای کې یو والی سره یو رقم برخورد وشي او د بل والی سره بل رقم برخورد وشي، یو ځای کې یو فضاوي او بل ځای کې بل قسم، طبیعي ده چې دا تاثیر غورځوي. یعنی من تر اوسه پورې د دیس یو اقدام شاهد نه یو چې هغه اقدام د یو خونه یعنی رغونه وکړي په نظام کې او له بل خوا نور ته یو الګو وي چې کچیر د نظام خلاف یا د یو حرکت کې.
صافی صاحب محترم، بله او بخښه صافی صاحب محترم، یعنی ستاسو خبره دې ته اشاره ده چې د بلخ له والی سره له شغل عطا محمد نور سره حکومت یو ډول چلند وکړو او د سمنګان له والی سره بل رنګ، همدا مو موضوع ده مطلب ده؟
نه تنها دا بلکې د نورو والیانو سره هم همدغسې یو چلند شوی دی. مشکل دا ده چې تر یو حده پورې والیان په ساحه کې یعنی څو اړخونه لري، ښه حمایت کېږي بیا بېرته یو ورې هغه پرېښودل شي په هغه کې. مثلا زه یو مثال تاسو ته د یو د والیانو نه در کومه چې د کندوز والی دی، هغه تر یو وخته پورې ډېر ښه د مرکزي حکومت نه حمایه کېدله. بیا یو څو ورځې بعد چې تېره شولې نه پوهېږم چې دلته د مقاماتو زړه یې ووهه که څنګه، دوی هره ورځ به کوشش کوه چې د رئیس جمهور سره یا رئیس اجرایه سره وګوري چا بیا ورته وخت نه ورکوه. نو دلته کې کوشش په داسې کېږي لکه هغه هایرنګ او فایرنګ، هره ورځ هڅه کېږي چې یو سړی نوی راشي، تبدیلي تغییري دغه مسایل. یعنی یو سیستماتیک ښه موږ په دې نظام کې نه ګورو، نه علت یې همدا دی چې دا کار کېږي. د عطا په باره کې زه څه وایم چې دلته ملت ته او خلکو ته دوه سواله ډېر متوجه دي چې هغه هېڅ چا ورته حل کړي نه دي. یو سوال دا دی چې که چېرې ښاغلی عطا د افغانستان د حکومت یو قانوني والی وای نو باید ولسمشر نوې یعنی نوې غوښته چې دې سره د پټو دروازو د بند دروازو شاته مذاکرې کړي. د مذاکرات یو والی سره دا خپل قانون ماتونه ده. نو کچېره بیا دا ستا د قدرت شریک دی، نو بیا نه باید تا داسې یو اقدام کړی وای چې دا داسې حد ته رارسېدلی وای. نو داسې مسایل خلک په دې فکر کوي چې دلته په نظام کې هر څه سطحي تیریږي، یعنې په عمق د موضوع ته څوک کوشش نه کوي. او
صافي صاحب، دا خو واضح خبره ده چې عطا محمد نور په شمال کې نفوذ لري، جهادي قومندان پاتې شوی دی، کلونه کلونه خپل وسلوال لري. نو حکومت په دغسې حالت کې له دوی سره ګوري، او د افغانستان چارواکي نن سبا له هر والي سره هم په بیل ډول ګوري. همدغه موضوع که چېرته له فدایي صاحب سره شریکه کړو، فدایي صاحب تاسو څه نظر پرې ورکوئ؟
اصلا خبر دی دی چې کله د بلخ محترم والی صاحب چې کله سرپرست وو، او هغه بیرته دری دغه رئیس جمهور په حکم باندې والی هلته اساسي قانون مطابق او د رژیم صلاحیت وه، اما کله چې لرې کېږي بیا وایي چې نه دلته سیاسي توافق باندې باید زه لرې شم. دومه خبره دا ده چې کله چې د بلخ والی مذاکرات شروع کړل، اصلا هغه د ډاکټر صاحب عبدالله چې هغه د نظام ډېره مهمه برخه ده، هغه سره د ده مخالفت و. ویل زه نه غواړم د دل لارې زه مذاکره وکړم، زه غواړم د جمعیت د اجرایه د رئیس په توګه باندې زه مذاکرات وکړم، نه زه د یو والی په توګه باندې، ځکه هغه د جمعیت اسلامي د اجرایه رئیس هم ده. بل خبره دا ده چې هغه هم د ډاکټر صاحب عبدالله په توافق باندې له رئیس جمهور سره هغه لري شوی ده. بل خبره دا ده چې کچرته د جمعیت موضوع وي، داود جمعیتی ده، حتی د تخار یو پخوانی خاروال ده، هغه هم جمعیت ده، دغه پلار ډېر مهم د جمعیت کمانډان، او حتی هغه د تخار د خاروال هغه په خپله چوکۍ باندې نه پرېږدي. هغه یو د جمعیت یو کس دی چې باید عملي شي. خبره دلته دا ده چې تر ډېره بریده پورې دلته ستونزه د جمعیت داخلي ستونزه ډېره ده. خپله ډاکټر صاحب خپله د بلخ والی ډېر په صراحت وویل چې زما 80% مشکل ډاکټر صاحب عبدالعبدالله ته ده، اما ډاکټر صاحب عبدالعبدالله د قانون په چوکاټ کې هغه خبرې کړې دي. ډاکټر صاحب عبدالله په دې ځای کې قطعا نه ملامت دی، او بلکې هغه وویل چې په خپله باندې وویل چې حکومت باید دغه فیصله تطبیق کړي. دلته ډېره ستونزه د دوی داخلي ده. دلته د انسجام شورا د جمعیت چې د سید نورالله عماد په مشرۍ باندې ده، او هغه د جمعیت اسلامي له بنیانګزارانو او د جهاد په دوره کې د شهید استاد رباني ډېر مهم مرستیال و. یغه هم ویل چې حتی یغه ویل چې صلاح الدین ربانی د جمعیت نور مشر نه دی. هغه بل وایي چې دا اجرایی رئیس په توګه باندې زمونږ د جمعیت نمائندګي نه شي کولای. دا په داسې حال کې ده چې اصلا اصلاحات او همګرایي دا یوازې د جمعیت نمائندګي ډاکټر صاحب عبدالعبدالله نه کوي. اوس خو ډاکټر صاحب عبدالعبدالله د ټول نظام تقریبا دوم کس دی چې نمائندګي کوي، او که چېرته د اصلاحات او همګرایي موضوع شي هلته خو بیا یوازې جمعیت نه ده، هلته خو تقریبا د لسو په شاوخوا کې ډېر مهم نور حزبونه له دوی سره پکې شریک دي. نو کله چې د ملي وحدت دغه توافقنامه جوړه شوله، د ملي وحدت حکومت په خپله باندې یو ائتلافي حکومت ده، او ائتلافي حکومت کې ډاکټر صاحب عبدالله رئیس جمهور دي، رئیس جمهور په توګه باندې ومانو، او ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه د اجرایه رئیس په توګه باندې ومانو. حتی که چېرته سیاسي توافق دومره مهم وای چې اساسي قانون دې تر پښو لاندې شي، او دا چې دوی یو اصطلاح کاروي چې دا یو توافقي حکومت ده، دا توافقي حکومت نه ده، دا ائتلافي حکومت ده. هلته که د فکر کړی کله چې سیاسي توافقنامه لاسلیک شوله، د هغه نه وروسته ځکه په سیاسي توافقنامه کې دا وه چې رئیس اجرایه به د ولسمشر په امضا او په فرمان باندې مقرریږي. نو هلته که تاسو متوجه شوي یاست، د سیاسي توافقنامې نه وروسته ډاکټر صاحب عبدالله هغه د رئیس جمهور له لوري په یو فرمان باندې دوباره مقرر شو، ځکه چې په سیاسي توافقنامه کې دا شی لیکل شوی و چې هر څه کوو هغه د اساسي قانون سره په تضاد کې نه وي. نو په همدې توګه باندې د لوړ پوړو چارواکو عزل النس دا دي اساسي قانون او دي سياسي توافق نامي او دي ملي وحدت او دي سياسي اخلاقه چې څومره دي ټول پرناکه کوته لري دا د رئیس جمهور صلاحیت ده او مننه دي ډاکټر عبد الله عبد الله نه چې هغه واقعا غواړي چې یو قانون مندي په توګه باندې لاش تاسو ما په خبره مخکې پښتنه موکړه چې تا دغه موافقه دي لپاره کې ساتي کو دي کوم پوس وعده درکړې ما ته دي هیڅ پوس وعده نه درکړې ځکه په نظام کې يم کنه يم ځکه دې باندې کدن نه يم زه د دې نظام ملاتړ يم نظام ملاتړ پدې کوم چې وزه یو والی پاتې شوی ما زه نه غواړم چې دی یو کشته دی مشر په توګه باندې کشته په خپل باندې سوري کم او مسافرم غرق شي او خپل ځانم غرق کو نو دغه نظام ملاتړ
بل تشکر صاحب
او په سیاسي توبات کې دی والیانو نقش دا ډیر اړین ده او موږ نه دا چې دی بلخ والی صاحب ام د اساسي قانون د سياسي توافقنامې او د سياسي اخلاقو مظاهره وکي او او بل بل په نو خوځه خپل استعفا ورکړي ده استعفا
خای مو شفتای سره باز هم
نوبت او نه منځ ته هم د جمهور صلاحيت
او دلته باید خبر وکړو متاسفانه د بلخ د والیکم استاد له مور سره نشته چې د دوی پروګرام او ریکول شته چې د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې برخه واخلي ترڅو خپل دفاع وکړي ځکه چې لکه کوم څرګندونه چې فدای صاحب وکړي نظر سره
بله آقای عمر صافی یک موضوع دیگه هم توجه را جلب میکنه که محترمه منیره یوسفزاده اخیرا گفت که اداره مستقل ارگان های محل افغانستان یعنی از طرف از نو صحبت کردن که میگن در انتقال مسئولیت از والی برکنار شده سمنگان به والی جدید هیچ گونه توافق به حزب جمعیت اسلامی صورت نگرفته من تا در عمل میبینیم تا جایی که ما خبر شدیم والی صاحب سابق سمنگان فعلا معاون شورای عالی صلح مقرر شدن یا تعیین شدن یا نصب شدن از او خاطر خود به خود یک قسم دوگانگی واری معلوم میشه حتما یک توافق شده که اونا گفتن خب خیر باشه صاحب این مسائل مثلا در ذهن مردم سوالای مختلف ایجاد میکنه مثلا یک از شنوندای ما آقای حسیب رازق در فیسبوک نوشته کرده میگه به فکر ما شاید اینا کلش پلان شده باشه همی بازی ها که مردم مصروف نگاه داری کنن برای از اینکه از دیگه چیزا نظرشان به دیگه چیزا معطوف بکنن مثلا اقتصاد کشور خراب شده امنیت خراب شده دیگه مسائل خراب شده این میگن که یک قسم مصروف ساختن مردم است به مسائل روز صافی صاحب تفسیر شما رو در مورد بگیریم
نظر صاحب دیر پزنی سوال دیزه دیسی فکر کومه چه منگه یو آمیانه مطل روی چه وبه ده پاسه نخریگی هیس کلا وبه ده کته نه واله که خری نرازیج نو پاسه نباید ده این ده یو دیر مشهور مطل ده و دیر پزنی مطل ده تر هغه وقت پوره چه منگ یو سالم قوی مدیریت په مرکز که ونه لرو هیس کلا به هر اطل باز منگه مظلوم خلق افغانان او مظلوم خلق به قربانی بکیگی پس از سمنگانو مسئله ته متوجه شوم چې دیوالی موضوع په سوشل میډیا یا په مطبوعاتو کې څومره یو غټه ناهیلي خلکو ته راښکاره کړې ده چې او د هغې نه علاوه تاسو وضعیت سمنګان ته وګورئ سمنګان د څلور دېرش ولایتونو کې یو د هغه ولایت نه و چې لږ ستونزه یې درلودله او خلک یې په غریب و خو ډېر ارامه او اسوده ژوند د لوده د امنیت لنګانه مګر اوس سمنګانو کې په هر کوڅه کې تاسو په لسګونو مصاله ناقانونه وسلوال ګوري هغه سلا چې شل کاله پخوا په دزمه کې لاندې ښخ شوی و نن را ایستل کیږي او هغه آماده باش حالت کې چې موږ باید یو څه دلته مشکل دا دی چې د دې ستونزو د دې سوالونو جوابونه به ملت ته څوک ورکړي یعنی د یو حکومت په حیث چې ملت ژمن وی باید چاغوی ته امنیت راولي د دې جواب به څوک ورکوي یعنی ناسالمې تصمیمونه خپل منځي ستونزې که څه هم په اوږد مهال کې به د دوی په اند ژوند لپاره فایده نه کوي ولې د اوس لپاره چې موږ دومره ځورېږي د دې جواب به څوک ورکوي موږ ته د دې جواب څوک ورکوي یعنی شمال زه تاسو ته زه خپله د شمال یم یعنی زه تاسو ته د سترګو لیدلی حال وایم چې دوه درې ورځې یا پنځه ورځې مخکې شمال ته تللی وم شمال د سې او ځای چې بلخ ته په کله مې نوښتلې سابه خپل سلاک وزیر وی کاوالی وی کاسو د سلا به دل ته پریخدله تاسو به کار ورکوه به غمو په خاطر ګرځیدلې یعنی د سې او ځای چې مونږ د اروپا یا د اوټیر مسؤوله ولایت تمثيل کواله هغه ولایت نن زمونږ په دې حالت کې راښوي چې په هر کوڅه کې د ګورې سره خراب مسالې کې ناش
نو په شمال کې خو په او بخښي په مزار شریف کې حکومت تغییر نه دی راغلی صافي صاحب په مزار شریف کې حکومت تغییر نه دی راغلی نو ولې داسې حالت شوی
قانون او وسلوال دی چې
ولې زیات شوی دی ولې نو هلته خو
میاشتو راډي خو په سلګونو اختطاف شوی دی
نه نه خو هلته خو چارواکي نه دی لري شوی هلته خو چارواکي نه دی لري شوی یعنی هلته خو چارواکي نه دی لري شوی
امی صافي صاحب
دا لوبې تاثیر لري کنه دا لوبې تاثیر لري لوبې چې
نه من صافی صاحب امی آقای شیبرم سوال کردن صافی صاحب
موافق نه ما عبدالله یعنی تر اوسه پورې په ډیرو مسایلو کې د دې اختلافات موجود دي. زما هدف دا دی چې مرکزی حکومت باید خپل اختلافات یو څنډه ته کېږي که ښه وي که بد وي ښه ته ښه ووایي بد ته بد وایي د لوبو نه لاس واخلي د کارګرانو لوبو نه لاس واخلي.
بله صافي صاحب محترم بله صافي صاحب محترم به تایید خبر شما بر از اینکه تعداد زیاد پیام‌ها در تلفن اوتومات هم هست که از نارامی ها از زیاد نارامی ها ترور از این قبیل مسائل در ولایت بلخ زیاد حال صحبت میشن نظر به سابق قسمی که همکار ما آقای شیبر هم گفتن گرچه در اونجا والی تغییر نکرد یعنی یک سبب به برزی باشه گفته شده به شکل علمیش من نظر شما سبب از این چی هست سروی عزیز شما یک ذره فکر بکنین ما نوبت شنوندار نوبت شنوندار است برای که شنوندار هم یک کمک فرصت بتیم سوالای از اون هم یاد داشت کنین ببینیم چی میشه یک اعلانه که کوتا با نوبت شنوندار عزیز ماست
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
شماره تلفون ما 0799-203-5240 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-21-12-45-01
بله داشت میرز هم در تا تکرارم 0909-203-545 بلش میره در 0909-202-555 او نریوالش میره مو در 0042-22-11-24-501 او ریدون که تا مخه که و یا و ریدون که پا تلفون که را سره دی از ریب چپو که پروگرام دی میره بانی وکی
اسم که را دید رسولی
نه میره بانی شد
بفرمایی
نا زما نظر داری د والیانو باره کښې د مونږ والیان چې دي که نه دا کوم داسې کوم داسې دا ټول خې نه غر دي دا په زور چوکې ته رسېدلي دي او دا زمونږ اقتصاد په هغه کښې هېڅ رول نه دی لوبولی د هېواد په اقتصاد کښې او دوی چې دي دا په زور ته رسېدلي دا دا ټول افغانان قاتلان دي افغانان په وینو باندې زور ته رسېدلي دي او داسې د سر نه دا همدا شروع وي چې یو په دې کښې نه چې دا په حکومت کښې رول نه لري او بل چې دا زمونږ په پارلمان وکیلان چې دي او بل د ولایتي شورا غړي باید ډېر چېر راغلي باید دا قاتل شي لرې شي
بله بس تاسو نظر مو واخیست بل اوریدون که ته مخه که واسه ریب چپو که پروگرام ده
السلام علیکم
و علیکم
مهربانی
سران صاحب شاه بخیر
ز شیبر یم او مهربانی روغ جوړ یو ستاسو پښتنه
سید شیبر صاحب ز ما ملک ورشا جوړه خبر کوم د ننګرهار د خینه د ولسوالۍ زه خدای وایم چې تو خدای دا زه دا وایم چې دا خلکو څنګه نه شرمېږي اوس کوم په خدای چې ولس تر دغه دوه شونګو راوسېد یعنې په دغه جنکیر په وخت کښې تاسو سره جوړېده داسې نه اوس بیا په والیانو نه جوړېده په کلمونو سره جوړېږي تو خدای دا ولس څنګه نه شرمېږي دا 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 تو خدای تاسې لي دا ګاونډیانو چې څنګه نه شرمېږي چې تاسو سیالان دي په هغه وخت کښې چې په 2001 کښې تاسو ملا عمر حکومت تړم کړو تاسو موږ دغه را حکومت را وړو داسې را وړو داسې را وړو تاسو نن په یوه کلمه نه سره جوړېږي دغه حکومت تاسې را وس
بله من نه ستاسو نظر مو وخت ستاسو نظر مو وخت بله
اصاب تا نه خراب نکنید
بل اوریدون که دوام خکرو ازاری بسپوک پروگرام ده
بله
سلام جناب محترم آقای شبر محترم آقای نظر مهمانان شما هم کارار تکنیکی را از سلام دارم
بله اختریسه
لطف کردید ما سوالات من توجه آقای فدایی هستند که جنابشان قانون بر خود ماسک تیار کردن خدمت ما کنم امیدوار هستم که جوابات مرا ارائه بکنن.
بله.
اولی که ماده 4 قانون اساسی افغانستان میگه که حاکمیت به ملت افغانستان تعلق داره به وسیله آرای مستقیم که رئیس جمهور خود را انتخاب میکنن. در اینجا نقض کلی موجود شد که تقلبات وسیع صورت گرفت، بر آرای مردم سر آرای مردم پا گذاشته شد و این ماده قانون اساسی از افغانستان برداشته شد. یکی دوم دیگر در قانون اساسی افغانستان شما ببینید این که نظام سیاسی افغانستان نظام ریاستی است. پس این ماده قانونی که شما از این ماس جور کردین سیاست اجرایی را در این شامل میکنین، این از کجا پیدا شده؟ این خود در قانون اساسی ده که ما وثیقه ملی میدانیم که مطابق اصل از او باید عمل شود. امروز افغانستان اهداف داشتن، قانون اساسی افغانستان با واقعیتش که ما ملت میگیم ملت میشیم، اونو ملت بودن و وحدت ملی ما را قانون اساسی ملاکش است. ما اگر در گرد قانون اساسی امروز در افغانستان موجود بود، ما ملت متحدی بودیم. چرا ماده 22 میگه هر نوع تعویض و امتیاز در بین اقوام افغانستان ممنوع است؟ همه ملت افغانستان چه از زن چه عظمت در مقابل قانون حقوق مساوی دارند. ما در اینجا دیگه مشکلی در بین ملت افغانستان موجود نبود. امریکا با داشته های خواسته های تاریخی خودش که با خود داره، امروز قانون اساسی افغانستان را در یک تاق بلند گذاشته و ملت افغانستان را سردرگم ساخته. اگر ما از قانون می بود، قانونیت می بود، یکی از اصول دیگه اساسی قانونی است که بخش مکافات و مجازات داره. کسی که در کار خود اهلیت نداره میشه، کسی که اهل کار
بله.
مکافات میشه، تشویق میشه. موضوع دیگری هم در قانون اساسی ما جا داده شده که در صورت قانون وجود نداره ما چنگ به اصول اسلامی میزنیم. در قرآن عظیمشان میفرماید ان الذين امنوا ان تؤدوا الامانات الى اهلها. شما زمانی که یک موضوع یک کار را میگیرین، چون همه چیز برای ما و شما در امانتداری از دریجه بنان، امانت را به اهلش باید سپرد، نه به امانت را به کسی که هم قماش
بله.
بالاخره شما ملا برآمدین.
بله بله
تشکر.
بله اوریدون که تو واسه بله بله اوریدون که تو
تشکر.
بله بله ازاریب سپوک پروگرام ده
محترم شبر صاحب سلامونه و احترامات مو من اغلی نظر ستم سلامونه و
مهدی
وردگم
بنشینم. تشکر آقای وردگ
مهربانی.
نو وکان مشکل شته دي د هر ورګور دا سوي ما خپل نظر مونږ دی چې دا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشرف غني دا ته بولا کور شروع کړای دی، دا اوس مثال کاخه دی، دا د موږ رهبر دی، موږ هم ملاتړ کوو په دوب سبا ودارو چې څنګه دی د مثال دی، دا ولي دی دا مشر دا سوي شوای دی لکه کور کې پلور نو پلور چې وو وی زوی کا چې دا کور وکړه بعد وکړه کسر ورنه وکړه بعد څنګه ورته ورکو د موږ دا اوښته نه ده د مل مانو نشیدو تا بعد از وتر حجوره کوچار تو سر کونه کو دو کو صدا سجی دی عمل وکو نم دو تای وشی دا خط کپلور دی پلور چیزی تا امر وکو بعد پلور تا به کور وشی دا چی تو ولی تا وی چتن ری شاو تو یوزر ور سوی ای وی چیز دارا واسه ور لارم یودا لدا سر غلاونه دا نو څنګه تر حباد ملت دوسرا کو ما کو بل شای مانو نه.
بله مننه. یو بل اوریدون که بام واخلو بیا به نظر سر مل منو تو ورش.
بله بله من بله بفهمای سی
تاس پلند کیاس.
بله
مهربانی.
سلام منو نه خل احترامات تاسو او مهمانو ته وړاندې کوم.
بله
مهربانی. تاسو رادیو لګولې د خپل اواز بیرته او یخ بیا انعکاس کوي. لطفا تاسو خپل سوال یو څه زر وکي ځکه چې وخت هم بیا ډیر نیسي.
مننه کوم بس راځم سوال ته بس ان شاء الله اواز به نیم سم سه او د فرې پرکار سره باندې د کندهار ولایت څخه یم او خوښ مې درته چې مقصد زموږ اولين موږ د کندهار ولایت دی په ودا صحت په مرادي په بل د صحت نه دی منګر متاسفانه چې د شمالي ولایتو ولیان په ودا صحت باندې حرکت نه کوي چې ولې څه څه ده او ولې ټول خاصلې دي په افغانستان دغه تګي باندې ولې دا څه وشه.
بله مننه ستاسو سوال مو واخیست بس هغه ته ورش.
بله در فیسبوک هم بسیار زیاد سوالا زیاد است کومنتا بعدشان حسابشان خراب است عجیب و غریب چیزا نوشته میکنن منتها از کلشان تشکر. خب سوال یک قسمت سوال با آقای فدایی و خلم راجع بود. آقای فدایی
اگر
بسیار خلاصه خلاصه
هم درلود
بسیار خلاصه خلاصه جواب بدین ولی سیف که اگر باز از ولایت دیگه هم شانستان خاطر رفت سیف ببرمین سیف.
احترام نظر سیف شبر سیف اصلا امو دوست ما که از جرمنی تماس گرفتن واقعا با اساسی امی تمام مادایی که اونا اشاره کردن رئیس بی جمهور حق داره که قانون اساسی را تطبیق بکنه و عزل و نصب والیا از صلاحیت از اوناست. اینا در ارتباط به ایجاد ریاست اجرایی در خود اساسی قانون درج است که تشکیلات جدید ایجاد تشکیلات جدید از صلاحیت های رئیس بی جمهور است. البته تنها چیزی که دو آمده دو توافقنامه سیاسی که دو امونام جان کیرم که دو یاد شد او موضوع صدر اعظم بود که او باز توافق کردن، اما مشروط بر این که بخاطر امو یک جرگه قانون اساسی خواسته شوه و دو جا او موضوع بحث شوه که او هم بنابرای که نه در زمان کرزی صاحب و نه فعلا امو تمام اعضای لوی جرگه مکمل نیست، شورای ولسوالی و شورای دیگه شورایی که باید می بود که لوی جرگه را می خواستن، به او خاطر او قطعا مغایرت به چی نداره. چیزی که مغایرت داره مخالفت با نظام، مخالفت با احکام رئیس بی جمهور و رئیس بی اجرایه و حتی امو آیتی که مولامو دوست ما خان دو جو بصراحت ایرم میگه که شما از خدا رسول و از اولی الامر اطاعت بکنین. دیگه نظر سفی جم سر ما رو نگویی که ما ملا برآمدم، اما موضوعی بایی است که آتی الله و آتی رسول ما تو رو گفته نمیتانیم که ما تنها یک جزی آیت را قبول بکنیم جزی دیگهش را قبول نکنیم. موضوع دیگه ای را ما میخواییم که سرش بحث بکنم که ما متاسفانه ایجا بعض ما که همی خورد بودیم تفلا بودیم میگم ششک آمد بلا آمد، اما تعیز لازه که ما 45 ساله شدیم نه قواره ششک دیدم نه بلا را دیدم. اصلا این یک امو به شکل یک مرضی فوبیایی این توسط بعضی کسا که علا بحران است، توتیه است، توتیه ارگ است، توتیه شورای امنیت ملی است والا فلانه متنفیز است، اگه این طرف شد دنیا چپه میشه. ما برتان بصراحت میگم از امو تجاربی که در جامعه مدنی دارم، تجاربی که در ولایت ها دارم، تجاربی که در بین مردم دارم، ما بین متنفیز و عدم مشهور باید با یک فرق قائل شویم. دو با خدا قسم اگه یک برگ هم شور بخوره، اگر هر والی هر وزیر و هر کسی دیگه برطرف میشه، چرا که قوای امنیتی ما و نظام ما الحمدلله در 15 سال
فدایس محترم
حد رسیده که جلوی
فدایس محترم
موضوعات میگه.
اما چیزی که خطرناک است، بله
چیزی که خطرناک است، چیزی که خطرناک است همون رو میخوایم بگیم،
بله مهربانی،
که همچو مواقف به نفع دشمن است، به نفع نظام و نه به نفع امی اشخاص.
فدایس تاسو هستید که چرته والی لریشی هیچ تغییر نرازی او لکه څنګه چې مداوس ویل نو که موضوع هم داسې وي ولی حکومت جدي اقدام نه کوي؟
اصلا متاسفانه یو خبر ده چې دین کله کله نه کله نه کله دغه سوشل میډیا کې مثلا دین موضوعات یاد شوی دي چې سمنګان دی والی سره توافق شوی، تر کومه چې زه خبر یم قطعا توافق نه ده شوی، یو زه دقیق خبر یم. یا مثلا بدخشان دی والی په اړه باندې خبر راغله چه آغا آغا نمینی دا آغا هم عزل خپل نمینی، اگر رسما مکتوب لیگره چه دا خبر ما نده کرد تو مبسود بیا چه دا افواهاتی. یا مثلا دا تخار دا شاروال پا علبان دی رالا دا طول افواهاتی یوازی نای موضوع چه دی حکم دا تطبیق موضوع دا آغا چه ترتو دی جمعیت داخلی مشکلات موضوع دا چه آغوی پخپلو که هم دی جمعیت پا رهبری باندی او هم دلت آغا نارضایتی خیل رئیس بی اجرایه نا جنابی محترم والی صاحب بلخ. نو د دې وجه نه حکومت هم احتیاط کوي چې د هغوی هغه خپل مشکلات هر شي، ځکه حکومت نه غواړي چې د دوی داخلي بحران هم هغه داسې تلقي شي چې ګواکې دا یو ملي بحران ده. زه فکر کوم چې دولت به بالاخره دا تطبیقوي، وخت ورته ورکوي، وخت ورته ورکړی دی. خو زه په صراحت وایم چې کله کله زموږ خارجي مطبوعات او جینی خارجی دوستان هم اگر دغه مشوره ورکوي د کرج د سیاسي توافق هم جوړې ده، مشوره جنو خارجیانو دا ورکه ځکه چې هغه وخت کمپاین کوم ما ته معلومه ده چې توافق کوند چې دغه لختي به لوینو او به جوړ شي. زه وایم څوک چې بلند منزلونه لري، څوک چې سری سری ودانۍ لري، تو کی په شش محل کې اوسېږي هغه په خدای کې بحران جوړولای شي. بحران غریب دیقان هغه پټی کې هغه بیکاره هغه محروم طبقه بحران جوړولای شي. چاخ سړی د قدرت سړی هغه چې په واک کې وي هغه بحران نشي جوړولای ځکه هغه په دې نشي جوړولای چې هغه په بحران کې اوله په خپل باندې دی زوب کیږي. دا صرف موږ ته مغه د شیشکو د بلاګانو غوندې سوشل میډیا ځینې اشخاص موږ ته متنفذ معرفي کړي دي اما په دا ځل چې هغه یوازې مشهور
نو فدای صاحب تاسو وبخښئ څه پیشګویي کوي چې تر څومره مودې پورې به د والیانو مشکلات حل شي؟ فرضاً د بلخ د ولایت مسله به څه پیشګویي کولی شئ چې په څومره وخت کې ممکن هواره شي؟
زه فکر کوم چې تر کومه چې زه پوهېږم دا به بالاخره د قانون له لارې حلېږي او قانون صراحت لري دا به تطبیقېږي. خو مسله دا ده چې دې ته زمونږ ځینې بهرني دوستان هم متاسفانه زه ووایم ډېر زیات په دې اړه باندې مخلص نه دي. یو طرف ته یو رقم خبره کوي بل ډول خبره کوي. زمونږ هیله دا ده چې هغوی هم په دې اړه باندې یو ډېر واضح او څرګند دریځ ونیسي ځکه چې د دې نظام خارجي ملاتړ هم ډېر اړین ده. زمونږ د امنیتي قواوو ملاتړ هم
فدای صاحب محترم یک لحظه که به ما اجازه بدین صاحب که ببخشیم بازم به شما نوبت میرسه برای از این کال تلفون صافی صاحب قطعش باز قطع نشه. آقای صافی سوال قبلی رام و سوالات شنوانده رام کلش در نظر گرفته جواب بتین خوش میشیم منتهای از خلاصه خوش میشیم صاحب بفرمایید.
خب زه په دې نظر ما چې باید دی حکومت منیول تر والیانو او هر څوک چې د افغانستان بچای وی او په افغانستان په حکومت کې یا د حکومت نه بیرون وی دوی باید د اس پیدا کی چې د دوی غستونزې لانجې د سیاسي بحران توړل د وضعیت دا په ټوله کې د دې قرباني عام وګړي دي او عام خلک د دې قرباني کیږي. او حکومت نه دا غوښتنه ده چې اوس ډېر یو ښه فرصت دی دغه ښه فرصتونه چې مونږ د پاکستان په مقابل کې د نورو په مقابل کې د صلح لپاره د زمینې برابر دا ټول فرصتونه باید نادیده ونه ګورو. باید کار واخلي او افغانستان حکومت باید هغه سیاسي لوبې چې دی په مخ بیا د راتلونکي انتخاباتو لپاره باید لږ څه د دغه ولس باندې نظر درته هم یعنی نادیده ونه نیسي. داسې یو کار وشي چې لکه نور نظامونه یا نور مملکتونه چې دې ته قربانۍ ته حاضرېږي قرباني ورکوي که د دوی لږ څه ستونزه پکې وي یعنې د دوی نه د سیاسي قدرت کمیږي ولې یو لږ سبب پورې باید دوی د مصلحت نه کار واخلي. دا افغانستان د مصلحت نه بغیر هیڅ امکان نه لري چې جوړ شي. تاسې وګورئ زه دغه د فدای صاحب خبرو ته زه بېرته راځم. صاحب وویل چې دغه د پر نفوذ او د مشهور نفوذي او د مشهور کسانو په مابین کې فرق دی. مونږ هم همدا وایو ملت هم همدا وایي. نو بیا ولې حکومت یا حکومت د فدایي صاحب قدر عقل نه لري یا سیاسي شعور نه لري او یا دا چې په دا دومره عظمت باندې حکومت کوم بل څه غواړي یعنی بل څه غواړي چې زمونږ نو په دې خاطر باندې تاسو ګورئ اقتصاد مونږ کوم حد رسیدلی تعصب په دې افغانستان کې کوم حد ته رسیدلی نور بېوزلۍ یعنی دومره ستونزو سره خلک یعنی مخامخ دي چې یعنی حکومت په کار دی دغسې یو ښه تحلیل ولري او کوشش وکړي چې دغه ستونزې څنګه بغیر د یو ملي اجماع نه بغیر د دې نه چې مونږ د ټولو اقوامو یو نظر یو متحد یو نظام جوړ
صافی صاحب وبخښه یعنی تاسو محترم یعنی تاسو د بل نظام د جوړېدو وړاندیز لري دلته؟
نه زه وایم چې همدغه نظام باید په دې کښېني. تاسو درې ورځې مخکې د ډاکټر صاحب عبدالله او د اشرف غني بیا د شاهد وي. تاسو د سمنګانو کې د وړو پوزه جوړه شوې ده. نور اوس هم دوه معاونین دي هلته. معاونین تېږه شپه هم اختار ورکړی دی په مطبوعاتو کښې تاسو ولیدله. قومندانان اختار ورکوي معاونین اختار ورکوي جنرالان اختار ورکوي. یعنی دا حکومت به بالاخره کومه خوا ځي کوم ځای ته مونږ ځو مونږ خو د یو
ملت نه یعنی باید څه وشي. صافی صاحب دلته سوال دی آیا په والیانو او په چارواکو باندې باید مرکزی حکومت یا د کابل حکومت په کابل کې دا باید فشار وبخشي؟ زما سوال دا دی آیا په دوی باندې لزور کار واخلي؟ سوال صرف لاند جواب
زما زما هدف دا دی چې اول کار باید دا وشي چې هغه پاسه خړې دې ته باید جواب
نه نه هغه عمومي خبره ده صافي سم محترم نه صافي سم محترم
مشکل زو رازم
نه نه کتا سولن جواب راکې دا ټول پښتني به حل سي آیا حکومت له زوره کار واخلي
درې ټکو کې درته وایم
نه حکومت له زوره کار واخلي یو ټکی کې جواب لطفا حکومت له زوره کار واخلي
افغانستان حکومت دی اول ثابت کی خلق ته چې دوی متحد دي
نه هغه عمومي خبره ده صافي سم محترم عمومي خبره ده فکر کوم
دوهم چې د افغانستان حکومت کوم دې به د نرغه و دريږي په سیاست کې یو اصول دی چې سیاستمدار باید د شیر غوند زړه ولري او کله ضرورت شي باید د ګډړې غوند یو ګریزم باید وکړي نو کله ما خو هیڅ ونه لیدل چې څه وخت یې ګډړې د څه وخت شي یعنی مشکل دی چې حکومت
او نه د هلار اې د خطر چې د خبرونې ډیر کم وخت پاتې دی د هلار باندې باید نظر سب خبري وکړو کنه صافي سر پولانډو باندې حکومت د والیانو په برخه کې لزور کار واخلي
بیا اند توایم حکومت هغه وخت د زور کار غشته شي چې حکومت
نه دا همدا سوال بل فدائی صاحب څخه وکړه فدائی صاحب محترم تاسو څه نظر ورکوي چې حکومت له زور کار واخلي
بله ما دفتر دې چې دې باید یو لا لا ثابت کی چې دې متحکل تلګ اجازه راک
مهرباني
خبره دا ده چې یو دیوالیانو دغه نه منلو یو شی مطلق ثابت کړي چې چې په افغانستان کې کار خلک چې فدرالي نظام خبري کوي هغه مطلق ناکام دی ځکه چې په ریاستي نظام کې دا حال وي نو فدرالي نظام خو مطلق یو ناکام نظام ده او دا څنګه حل شي د حل یوازې دا لار ده په قانون کې صراحت لري چې څوک د جمهور له حکم نه تمرد کوي باید په معنی عاجل قانون تطبیق شي دلته د زور خبره نه ده دلته د قانون د تطبیق خبره ده
فدای صاحب نو قانون ولي فدای صاحب محترم ستاسو خبرو دا معلومه شوله چې فرضاً د بلخ والی قانون ته غاړه نشته نو حکومت ولي قانون نه تطبیقوي ولي عاجل نه تطبیقوي
خبره دا ده چې افغانستان کې چې صافي صاحب مرتویل د قانون سره یو موقتی مصلحت نظر کې نیول حضور تر ته پر ډاډ درکون چې بل اخر دا حکم به تطبیقيږي او محاکم به په دې اړه باندې خپل اجراءات کوي ځکه کدا کارونه کې په افغانستان کې دی بل هیڅ کس نه دی قانون د اطاعت او د قانون مندي توقع نه لري او دا کار نظام کوي او د افغانستان امن اړوالو د حالت په دې قضایاو کې او هم په نظام کې دینونه مختلف جناحونه دی یو موقتی مصلحت باندې یو سره یو اتفاق لري بغیر د غنه اخیرنې لار کچیرته دې ته غاړه کېګنه دی هغه چې قانون به تطبیقيږي او بل اخر قانون کې چې تو صراحت هغه به پایلوي او زه فکر نه کوم چې تر ډیره پوری دا موضوع پاتې شي
خب متاسفانه آقای عمر صافی تلفونش باز قطع شد حالا به پایان پروگرامم نزدیک شدیم از او خاطر دوباره اگر وصل شد و خوب اگر نشه خیر باشه از شان معذرت میخواییم منتها فدایی صاحب اصلا امیر روی معیارها باید گپ زده شد مثلا جمعیت اسلامی از یک طرف دعوا و جنجال داره که در اونجا من چوکی من نیست و در اونجا من ولایت لا نمیتم منتها در عمل در خود دولت بیخی شریک هسته یعنی اتر یک چیز خونمیش هم در عین وقت آدم در حکومت باشه و هم در عین وقت مخالف حکومت باشه او در شرایط که امنیت هم چندان خوب نیست و هم در دنیا و در منطقه سیاست های نو ظهور کرده و در او باید افغانستان نقش فعال بازی بکنند در ایتر یک شرایط بیتفاقی و از هر طرف یک صدا برآمدن شما را کسی جدی نمیگیرن نه پاکستان جدی میگیرن نه دنیا جدی میگیرن و نه مخالفین شما میگن دبین خود جور نمیان خب باشد یک دو روز با چپا خواهد شد و کتزی ها چرا آدم سل بکنه ایف نام بابی آدم نیست که همراه از نا سل بکنه انت یک چیز خواهد بکن از او خاطر فدایی سیب چی باید شد و رای حل چی از پیشنهاد کنین سیب
رای حل امی است که ما پیشتر هم گفتم که یک چیزی که در قانون اساسی، در توافق سیاسی، در اخلاق سیاسی و حتی در اسلام در امی رابطه صراحت وجود داره، امور ما قبول کنیم در عمل. اگه قبول نمی کنیم، ارگانای عدلی و قضایی در این راستا مکلف است که امی حکم رئی جمهور را تطبیق بکنه. هیچ نوع جنجال، حتی جنجال بین بسطح جمعیت هم نیست. ما برتان بصراحت میتونم تمام جمعیت مخالف امی موضوع نیست. در بین جمعیت جنای بسیار کوچکی که بر رهبری والی صاحب بلخ است، غیر از او صلاح الدین ربانی هم فعلا بر حال وزیر خارجه است، جناب دکتر عبدالله یکی از پای مهمترین نه تنها از جمعیت، از مکمل یک تیم اصلاحات و همگرایی که در احزاب است، از امو است، و از او طرف سید الله عماد که او یک بخش بسیار مهمی جمعیت را چی میکنه. این تنها موضوعی بسیار زیاد، اگر کسی دوستایی که اونا نیستن کاش که می بودن، اخلاقا من نمیخوایم بیشتر در غیاب جناب والی صاحب بلخ ما زیاد گپ بزنم، اما دوستش دارم، باید اونا اگر میخوایا که در آینده قسمی گفته بود که ما برای ریاست جمهوری کاندید میشم، اگر میخوایا که در اوجا اینا به حیث یک کاندید قانونمند و یک کاندید دموکرات و یک کاندیدی که آرای مردم داشته باشه، با توافق سیاسی، با اساس قانون، با اخلاق سیاسی و همچنان با حکم اسلام اطاعت بکنه و شریفانه امو استعفای خود را که داده امور قبول کنه و از قدرت کنار بره و بیایم مردواری امو اپوزیسیون خود را بسازه و و و و از دریز و از استیج اپوزیسیون سیاست خود را به پیش ببره.
بله مننه فدای صاحب. البته بیا هم باید یادونه وکړو چې د بلخ د والی کوم استازي په خبرونه کې را سره نشته چې خپل نظر وړاندې کړي. په البته د ازادي رادیو په تیرو خبرونه کې مو یو وخت نظر صاحب سره همدغه د بلخ د والی په مسله باندې خبرې کړې وي، او د شاغلي عطا استازي هم په خبرونه کې برخه اخیستي او خپل دلایل وړاندې کړي. فیسبوک ته به اشاره وکم، له هغه دوستانو چې د فیسبوک له لارې پیغامونه راستولې دي مننه کوم. سیف الله امید پیغام راستولی دی، احمد کمال، هارون خان، عبدالصمد کټوازی، د شایسته پغمان په مستعار نوم باندې به هم د دې مستعار نوم یادونه به هم وکړم چې یو څه ناسمه خبره یې کړې ده، او شمس لوانګ، محمد امین احمدزی، او افغان سولمن افغان هم پیغام راستولی دی. لټول مننه کوم، وخت اجازه نه راکوي چې دغه خلکو پیغامونه هم شریک کو او په خبرونه کې
د صافی دری هم بسیار ځات پیغام است. بله. و بسیاری شان سلام گفته، کسایی که سلام گفتن ازشان تشکر، و تفسیرتان بعضی سوالاتان هم غیر مستقیم یا مستقیم تر کردیم. متاسفانه کل نام بگیریم 60 70 نام است، وخت هم نمیرسه
بشه. البته دا یادونه وکړو چې د ازادي په صفو کې د پروګرام په بل ساعت کې د روسي او پاکستان پر اړیکو خبرې کو چې څنګه دا اړیکې سره نږدې شوې دي، او په افغانستان به تاثیرات څه وي. په هغه خبرونه کې هم تاسو کولی شئ چې د فیسبوک له لارې موږ ته پیغامونه راوستوي، او تر
څو تاسو بعد از خبرونه
البته له خبرونو وروسته خو په تقریبا یو
دقیقه از میهمانای ما تشکر کنیم. د یک دقیقه از خود آقای عبدالحلیم فدایی که سابق والی ولایت لوګر بودن، از اشتراکشان یک جان تشکر، و همچنان از آقای محمد عمر صافی که آنها سابق والی بودن در قندوز، و از اونام تشکر. منتها والی های فعال ما اینا هیچ نخواستن که صحبت کنن، از اونام تشکر. مثلا آقای عبدالحلیم، ببخشین آقای ظاهر وحدت، والی صاحب سرپل گفتن ما چیز گفتنی ندارم، اشتراک نکردن در برنامه، با وجود که به ما خبر دادن که اشتراک میکنن. همچنان والی صاحب بامیان آقای طاهر زهیر وام گفته بودن یک 15 دقیقه بر ما وقت جدا میکنن، متاسفانه تلفونای از وام جواب ندادن. به هر حال از کسای والیای اسبق بسیار زیاد تشکر. بله. حال خدا کنه کل شان والیای اسبق شوه که باز ما بتانیم که شان صحبت کنیم.
البته فدای صاحب که مننه که وزه که چکل کل د لوګر والی هم
محمد نور هم که والی اسبق با صحبت میکنیم، که والی صاحب خو ما دعا میکنیم کلش اسبق شوه که یک ذره برنامه ما جالب شوه. چطور آقای فدایی، بسیار زیاد تشکر.
ډیر مننه فدای صاحب.
بله،
حالا وقت خبرونه وقت ورسیدو. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو او